په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د خبرالانو مرکز د طلوع نیوز د خبریال روح الله سنګر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی سنګر چې دوه ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و خوشی شوی دی. د افغانستان د خبرالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو د هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یوه خبریال په توګه ازادي سلب شوې وه. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړې ادارې یعنی پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان ولایت کې بل خبریال زمیر زهیر او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی د طالبانو په توقیف کې دي. د خبریالان د نه او د غرض خبریالانو د مرکز د دواړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان آزاد کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د یوناما مشره روزا اوتنبایوه سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 1:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې. د شورا د لندۍ په څلورمه هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د افغانستان د امنیتي اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. د بی سرحده ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د افغانستان د روغتیايي برخه ستونزې د صحي تحصیلاتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډیر خلک له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې چې پرون دوشنبه خبر کړی ویلي له دې سره د صحي وضعیت لا خرابېدو او د زیږون په مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي د ایران د بشري حقوقو بندیوان فعال نرګس محمدی نن د خپل محکمې په غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. وروسته د نرګس محمدی د نوبل جایزه ترلاسه کړه. د دې محکمې لومړی غونډه وه. د محمدی د کورنۍ غړي وایي چې نوموړي د محکمې غونډه قاتلانه بللې ده. نرګس محمدی چې د کورنۍ غړو د 2023 کال د دسمبر په 10مه په اوسلو کې د پاستازولې د نوبل جایزه ترلاسه کړه ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کیږي د ځوانو ایراني وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. میرمن محمدی په یو بیان کې چې د دې د کورنۍ لخوا خپور شوی ویلي چې دا له استخباراتي ادارې سره تړلو قاضیانو او هغه محکمو ته چې نمایشي محکمې جوړوي اعتبار او صلاحیت نه ورکوي. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل په توغندوي حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلي چې نتیجه کې 40 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرائیل حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفح ښار کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې خوندي نه دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریم کال را نږدې کیږي، په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د 2023 کال د پای ته رسیدو په مناسبت نن په یوه خبري کانفرانس کې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې پر ټول اوکراین د روسیې توغندوی او بې پیلوټ الوتکو حملې روانې دي، ټاکل شوی چې دا خبري غونډه نن د کیف په وخت ماښام په 6 بجو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې جوړه شي. د ښاغلي زلینسکي وروستی خبري کانفرانس د روان کال د فبروري په 6 په اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. نننۍ خبري کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې سپینې ماڼۍ په روانه میاشت کې له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو خبر ورکړی او اروپایي بانک د دې هېواد د بیا رغونې لپاره د 3 میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړه. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د بی پولي ډاکترانو ټولنه ایم ایس ایف وای په افغانستان کې روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی او د روغتیایي شرایطو خرابېدو د ناروغ خلکو د مړینې خطر زیات کړی دی.
اول دګاش زما زوی مریض دا کلینیک ته ورغلی یم، د دې کلینیک څه نیشته جواب کړی یم، د دې څخه چیرې ته جواب کړی یم.
آیا روغتیایي وضعیت په افغانستان کې دومره خراب دی چې ډېر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي؟
دولتی روغتونونه د افغانستان په لویو خارونو کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو دوو کلونو دپاره روان و. اوس تقریبا د دو میاشتو را په دې خوا درېدلی دي.
په دې اړه مو د روغتیایي خدمتونو د یوې ټولنې له مشر سره خبرې کړې دي. دا به هم واوري چې د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي سره ټکوي، خو هټیوال بیا د نورو ستونزو یادونه کوي.
خل راځي وای والا ډالر چټ شوی دي، نرخ پوښتنه کوي، نرخونه په موږ باندې ورځ په ورځ تجاران قیمته کوي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حال مو خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه ایم ایس ایف وای په افغانستان کې روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی او د روغتیایي شرایطو خرابېدو د خلکو ترمنځ د مړینې خطر زیات کړی دی. ټولنې په یو راپور کې چې پرندوشن به خبر کړی د افغانستان روغتیایي سیستم له فشار سره مخ بللی دی. له بلې خوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک روغتون، ډاکټر او درملو ته د نه لاسرسی له امله له بیلابیلو کړاوونو سره مخ دي. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې اوري.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم لوګدي مودې راهیسې د کارکونکو کموالی او د بودیجوي کمښت له امله لرننګونو سره مخ بللی. د سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي، د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د زیربناو له منځه تلو، د صحي پرسونل کمی، روغتیایي شرایطو خرابېدو او د روغتیایي اړتیاو د نه پوره کولو له امله د خلکو ترمنځ د مړینې خطر هم زیات کړی دی. په دې راپور کې زیاته شوې د 2020 کال په اګست کې د حکومت له بدلون وروسته چې ورسره د ملاتړ کوونکو تمویل راکم شو، د افغانستان پر روغتیایي سیستم فشار هم اضافه شوې دی. د بیپولی ډاکټرانو سازمان د افغانستان په شمال کې خپل فعالیتونو ته په اشاره د حملې کلی چې په دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې ماشومانو ته د پاملرنې پرسونل، بودیجی او اسانتیاو د نشټوالي له امله د دې ادارې کلینیکونو ته زیات ناروغان راځي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په دې راپور کې یادو شویو اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو وړاندې ادعا کړي چې دوی توانېدلې د افغانستان صحي سکتور له فلجېدو وژغوري. خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بیا خلک وایي نه یوازې دا چې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، بلکې د روغتیایي مرکزونو کمی، درملو او د روغتیا پالانو نشتون یې ژوند له کړاوونو ډک کړی دی. د هلمند اوسیدونکي رحیم محمد ازادي رادیو ته وویل
کلینیکونه هونه نه سده کمزور کلینیکونه چې درې ورځې د دې میاشتې حالت یې اول د غشت ما وزې مریض دا کلینیک ته راغلم د دې کلینیک څه نیشت جواب کړم د دې څخه چیرې ته جواب کړم د چیرې څخه دې تکند اته کلینیک ما دا نه ولې چې دا د پات څه ژوندې دی ورسو ډاکټران نه سده دوه ورځې د دې بعد هغه بیا بیرته تللې و میاشتې حالت ته چیرې دوه ورځې دلته چیرې دوه ډاکټران اغل دې نه زنه یو زنه نه ور سره د چا سم شه دلته دلې وای یونه کې خوندور ځای جوړ شوی ما سید به خوندې بعده هغه کې ناس درې ورځې د دې بیا بیرته تللې بازار ته
د کونړ اوسیدونکو غول زمان بیا وای سیمه کې روغتیایي مرکزونه نه لري او مجبور دي چې خپل ناروغ تر خار ورسوي.
دلته روغتیایي اسانتیاوي نشته او د دې ساحه خلک خار ته چې کوم د روغتیایي مشکلاتو لپاره زیو مصارف هم نه لري. ډیر خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي، زمونږ علاقې خلک چې ځینې مریضان پکې خپل ظلم د لاس اور کې یعنی دونه مشکلات دي او خاص کر د زنانو او مریضانو ډیر به مشکل دي چې اکثره یې په لار کې چې کوم د خپل ژوند لاس اور کې
دا به داسې حال کړي چې د 2023 کال په اګست کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې د افغانستان روغتیایي سکتور له مالی ستونزو سره مخ و بالا او زیاته کړه. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته 8 میلیونه خلکو ژوند ژغورونکو اړینو او ممکنه طبي مرستو ته لاسرسی له لاسه ورکړی. د افغانستان روغتیایي سکتور هغه مهال لا زیات فشار او مالی ستونزو سره مخ شو چې طالبانو په دولتي ادارو او خصوصي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه. د 2023 کال په جنوري کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ولیکل په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار بندیز له امله و نوې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې د فعالیت بندېدو سره نږدې 500,000 افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان روان کال په اګست کې دا هم ویلي و چې هره ورځ 40 میندې او 160 ماشومان د مخنیوي وړ مړینې له امله مري.
و امرود چې د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د افغانستان روغتیایي برخستون زده صحي تاسو د لا زیان منې دوه د روغتیا پالانو د نور کمی بایس شوی او په نتیجه کې ډیر خلک له روغتیایي خدمتونو هم بی برخې شوی دي. د ام اس اف په راپور کې دا هم ویل شوی چې افغانستان له پخوا رئیس هم د ستونزې لرلې، خو د 2021 کال په اګست کې د نظام له بدلون او د هغه په نتیجه کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو تر کمېدو وروسته له نورو ننګونو سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د روغتیاي ستونزو په اړه می مخکې د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې مشر ډاکټر محمد یوسف اتیب سره مرکه وکړه او لومړی متری پوښتنه وکړه چې آیا روغتیاي وضعیت په افغانستان کې پر اختیار هم دومره خراب دی چې ډیر خلک له روغتیاي خدمتونو بي برخې دي؟
بلې، تر ډیره حده په داسې حال کې چې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د کمیت له نظره په کافي اندازه باندې روغتیاي مرکزونه جوړ شوي او فعال دي، اما د افغانستان د هیلت کلستر راپور چې د 2023 کال لپاره تخمینوي، د هغه راپور پر اساس د افغانستان 10 میلیونه وګړي لومړنیو روغتیایي خدماتو ته د 1 ساعت پیاده مزل په موده کې لاسرسی نه لري. دا په دې معنی چې 10 میلیونه خلکو ته د روغتیایي خدماتو ضرورت دی. د بل پلوه که وګورو د افغانستان د روغتیایي سکتور سره هغه مرستې چې په تیرو 2 یا 3 کلونو کې کېدی او د دولتي روغتونونو د افغانستان په لویو ښارونو کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو 2 کلونو لپاره روان وو. اوس د سره صلیب د خوانه هغه مرسته هم تقریبا د 2 میاشتو را په دی خوا درېدلې دي، چې د دې سره دا خطر تر ډېره حده موجود دی چې ممکن د افغانستان په ثانوي او ثالثي روغتونونو کې پرمختللو خدماتو ته د ولس لاسرسی نور هم کم شي او ولس د ستونزو سره مخ شي. خو دا باید یادونه وکړو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم چې موږ یې وینو خپلې پوره هڅې کوي تر څو د ډونرانو سره یا هغه تمویل کوونکو ادارو سره په ګډه باندې دغه ولس یا دغه خلک چې لومړنۍ روغتیا خدماتو ته لاسرسی کم دي او هغه لوی شبخانه چې د غوږ لپاره اوس د ډونرانو یا تمویل کوونکو ادارو د خوا بودیجه نشته، د دې لپاره بودیجه پیدا کی که چیرته د تمویل کوونکو ادارو د خوا نوي نو د هغه یو مجلس پر اساس چې د هیلت کلستر مجلس وو او ما هم پکې حضور درلود، افغانستان د عامې روغتیا وزارت په نسبی ډول یا فقسمی ډول باندې داسې هم ویل چې بیا به دولت د دې برخه کې سرمایه گذاری کوي او دا به خپل مسؤلیت کې اخلي.
په ټوله کې درسته ده چې په د افغانستان د نورو برخو تر څنګ د افغانستان پر روغتیایي سیستم هم فشار ډیر زیات دی، خو د افغانستان وګړي روغتون، صحي کلینیک، ډاکټر او درملو ته باید لاسرسی ولري. کومه برخه کې دغه ستونزه ډیره حاده ده؟ د روغتونونو، د کلینیکونو په برخه کې، د ډاکټرانو په تیر بیا د متخصصو ډاکټرانو په برخه کې، او که د لازم او هغه د با کیفیت درملو په برخه کې؟
زموږ د افغانستان د روغتیایي سیستم ستونزه تر ډیره حده د روغتیایي کلینیکونو د مقدار یا د تعداد له نظره دومره جدی نه دی. موږ په کافي اندازه روغتیایي کلینیکونه د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هم لرو، اما اساسی ستونزه زمال نظر او زموږ د ټولنې د نظر د افغانستان د دولتي روغتیايي کلینیکونو او روغتونونو لړخه د وړاندې کېدونکو روغتیايي خدماتو د کیفیت موضوع ده، چې په دې برخه کې د حکومت او تمویل کوونکو ادارو او د عامه روغتیا وزارت جدي پانګونې او توجه ته ضرورت دی. د واردېدونکو درملو کیفیت دوهمه هغه خبره ده چې زمونږ روغتیایي سکتور د ننګونو سره مخ کړی دی. دا په دې معنی چې تر ډېره حده اوس په قاچاقي ډول باندې د درملو د واردېدو مخه نیول شوې، اما بیا هم هغه درمل چې دلته افغانستان ته راوارديږي د کیفیت له نظره ولس د ډیر باور وړ نه دي، او په بعضي مواردو کې په واقعي ډول هم کیفیت نه کم وي. سره د دې چې د دې په شواهد ولاړ داسې کوم تحقیق چې وخی 100% درمل د کیفیت له نظره ضعیف دي، داسې کوم شواهد ولاړ تحقیق نشته، اما د ټیټ کیفیت درمل راوړیدل دا دوهمه ستونزه ده. دریمه ستونزه د متخصصو کادرونو یا کمواله. مثلا په نړۍ پرتو سیمو کې او هغه متخصص کډرونه چې موجود دي هغه تر ډیره حده په لویو خارونو کې راټول دي، ځکه چې په نړۍ پرتو سیمو کې د هغه د ژوند لپاره سہولتونه، د هغه د بچیانو لپاره د مکتب سہولتونه، د برق یا د ژوندانه سره تړلي مربوطه نور اړین سہولتونه چې الته نوی په دې اساس باندې متخصص کډرونه تر ډیره حده پوري لری ساحو ته د تک ځانګړي کوي، نو په لری پرتو ساحو کې د متخصصو کډرونو کمواله دا بل اساسي ستونزه ده. او د دې ترڅنګ په بعضي تخصصي برخو کې د کډرونو نشتون د هیواد په سطحه یا د ډیرو کمو کډرونو موجودیت، مثلا د سرطاني ناروغیو په برخه کې د متخصصو کډرونو نشتون زبوهایمه، ځکه چې کډرونه دومره کم دي چې په نشټ باندې حساب دي، او دا د دې باعث کیږي چې زموږ ولست دغه تخصصي خدماتو لپاره د هیواد څخه بهر ولاړ شي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ شي.
د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب سره په افغانستان کې د روان روغتیایي وضعیت په باب مرکه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل د غزې په تړاو نن هم خپل حملو ته دوام ورکړ چې په پایله کې د فلسطیني چارواکو په وینا لږ تر لږه شل تنه فلسطینیان په رفح او دیارلس تنه نور په جبلیه کې وژل شوي دي. له بلې خوا د یمن د حوثي اغیانو ډلې ژمنه کړې چې په سره سمندرګي کې به پر اسرائیلي اهدافو حملو ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د مصر سرحد ته نږدې پر جنوبي ښار رفح د اسرایلو په توغندوی حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلي چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي په دې حملو کې فلسطینی خبریال عادل زاروب او د هغه د کورنۍ ګڼ غړي هم وژل شوي. د دې سره په غزا کې د وژل شویو خبریالانو شمیر د حماس ډلې په مشرۍ د روغتیایي چارواکو په وینا 90 ته لوړ شو. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. لسګونه زره بې ځایه شویو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرایلو له حملو څخه د خوندیتوب لپاره په رفح کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نور نه خوندي نه دي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت ویاند رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په شمالي سیمه جبالیه کې د اسرایلو یو برید دیارلس کسان وژلي او 15 اویا تنه نورې ټپیان کړي دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرایلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. اسرایلو د حماس د اکتوبر د 8 لخونړي برید وروسته چې 1200 کسان ووژل او 240 نور برمته کړل، د دې سخت دریز ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې ټوله غزه ویجاړه شوه. لوګه به وزلی او د بیزای شوی خلکو شمیر زیات شوی او د فلسطینی چارواکو په وینا په ټوله کې نږدې 10000 فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ملکی وګړو د وژنې په مسله کې له بهر څخه تر سخت فشار لاندې دی، ویلي چې دا جګړه به تر هغه ونه دروي چې پاتې 109 تنه اسرایلی برمته خلاص شوي نه وي. د غزې جګړه اوس د سر سمندرګي سیمې ته هم غځېدلې او په دې ترڅ کې د یمن، ایران، پلوي حوثي ډلې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله د تجارتي کښتیو وشتل پایل کړی دی. لدې حمله وروسته د څو هیوادونو په ګډون د یو ځواک د جوړېدو پریکړه وشوه څو په دې سیمه کې د تجارتي کښتیو امنیت ونیسي، خو حوثي ډله وایي چې دوی بخپل حملو ته دوام ورکړي. د دې ډلې یو مشر محمد عبدالسلام رویټرز خبری آژانس ته ویل چې کله د نړیوال ائتلاف ځواکونه وی کنوي دوی به حملو ته دوام ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې حوثي ډله به یوازې اسرایلی کښتۍ او هغه کښتۍ چې اسرایل ته ځي پنه خکړي.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خزې څنګه استازي وایي کډوالۍ د ډیرو افغانانو لپاره یو انتخاب نه دی. هغه انتیره ورځ یعنی پرون دوشنبه چې د دسمبر 13 د کډوالو نړیوال ورځ سره برابر او په خپل ایکس پانه لیکلی چې د افغان کډوالو میرمنو او نجونو له حقونو د ملاتړ او ساتنه وشي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې په وروستیو کې کډوالۍ ته مجبورې شوې دي وایي خوشاله ژوند نه لري او راتلونکی هم مبهم دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خځو څانګې استازی الحسن داودیان د دوشنبه په ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پانه لیکلی دی چې کډوالي د ډیرو افغانانو لپاره یو انتخاب نه دی. هغه ویلي دی خپل د داسې کډوالو لور ده چې کډوالي غوښتنه و، خو د نوموړي په خبره د ډیرو افغانانو لپاره بیا د وطن پرېښودل انتخاب نه دی. هغه غوښتنه کړې چې له افغان کډوالو میرمنو او نجونو د ملاتړ وشي او د حقونو د خوندي کولو لپاره دی هڅې وشي. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه هم پر خپل ایکس پانه لیکلی دی چې د 2023 کال اکتوبر میاشتې راهیسې هغه کډوال چې افغانستان ته رالیږل شوی دی 80% یې ښځې او ماشومان دي. په ورته وخت کې ځینې هغه میرمنې چې په خځو د طالبانو د محدودیتونو له امله د وطن پرېښودو ته مجبورې شوې وایي چې په نامعلوم برخلیک کې ژوند کوي. د دې ښځو له ډلې مسعوده کوهستاني وایي د هغې لپاره اجباري کډوالي له کورنۍ څخه د لرې کېدو سخت کار او نامعلوم راتلونکي په معنا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصا در وضعیت هستم که زنده هستم.
زه خپل نن په داسې حال کې یم چې ژوندی یم، خو ژوند نه لرم، راتلونکی نه لرم. څه راتلونکی به ولرم؟ هغه څوک چې دنده نه لري او یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کولای نشي، که یوازې خپلې کورنۍ ته ورسیږي نور به څه راتلونکی ولري؟
آی چی آینده می داشته باشه؟
بی بی زینب هم هغه میرمن ده چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کډوالۍ ته مجبوره شوې. هغه او کورنۍ اوس په ایران کې ژوند کوي. بی بی زینب وایي سره له دې چې قانوني اسناد یې درلودل، د روان تعلیمي کال په پیل کې ډېرې هڅې وکړې چې خپل اولادونه د ایران په ښوونځیو کې شامل کړي، خو بریالۍ نه شوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوڼې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې او زامنې هم د کډوالۍ پر مهال له زده کړو بې برخې شوې دي.
په محدودیتای کې
هغه محدودیتونه چې طالبانو پر ښځو لګولي او د هغوی فعالیتونه او ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی، موږ او کورنۍ مو مجبور شو چې له هېواده ووځو او اوس په ایران کې یو. ویل مو چې یو امن ځای وي، خو دلته هم ستونزې شته. په دې ورځو کې خو ټول خبر دي چې کډوال په اجباري ډول ایستل کیږي.
اجباري وجود تر
د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانانو د کډوالۍ بهیر یو ځل بیا زور اخیستی. ځینو هغو کسانو چې په قانوني یا غیر قانوني لارو یې کډوالۍ ته مخه کړې، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې په ځلونو امنیتي ګواښونه، بې وزلي او بیکاري د دوی د کډوالۍ اصلي لاملونه یاد کړي. که څه هم له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې روانه ده او ایران هم دا لړۍ پیل کړې، خو اوس هم ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو دلایلو له امله له افغانستان څخه د وتلو هڅې کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل هم را سره وصل شوې ده. ساحل صاحب، د افغانستان یو کرکټر په بولې کې په هند کې ګجرات ټایټانز لوبډلې پیرلې ده، که په دې اړه نور معلومات اوریدونکو سره شریکې.
نوري صاحب سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، عظمت الله مرزه د هند غوره لیگ د ولسم پړاو لپاره ګجرات ټایټانز لوبډلې واخیست. دا دریم لوبغاړی شو چې د ګجرات په لوبډلې کې به د 2023 کال په سیالیو کې لوبو کې نورسته لاغې چې عظمت الله مرزه په تیر نړیوال جام کې په توپاچونه توپوهنه کې خو ځلې نو ډیرو هندي مبصرینو تر لوبو وړاندې دا اټکل کړی و چې عظمت به په دې سیالیو کې واخیستل شي. په دې سیالیو کې نور افغان لوبغاړي لکه مجیب الرحمن چې تیر آی پی ایل کې لوبېدل او ورسره وقار سلام
ساحل صاحب کدا اوریدونکو ته وایي چې دای په څو لکه هندۍ کلدارو باندې پیرل شوی دی.
نوري صاحب د خپل قیمت 50 لکه هندۍ کلدار ټاکل شوی او ګجرات په اول سر کې ویل چې دوی اخلي، خو نور لوبډلو ونه غوښتل چې په دې باندې بولی ووهي، نو ځکه په هماغه 50 لکه هندي کلدارو باندې د ګجرات لوبډلې ته پاتې شو.
بله، تاسو د نورو افغان کرکټرانو یادونه هم وکړله چې مخکې همدغه سي بولی کې اخیستل شوی دی، که په دې اړه نور اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نن وقار سلام خیل او مجیب رحمان هم وړاندې شول بولې د حکومت لوبډلې دلچسپی ونه خو دا عمل ادا ده چې دا مینی اکشن ده یعنی وړه بولی ده غټه بولی هغه مخکې تر سره شوې ده چې د اکثرو لوبډلو لوبغاړي پوره دي نو په دې خاطر باندې دوی ډیرو لوبغاړو ته اړتیا نه لري خو بیا هم سکل روان کال به په ګجرات کې راشد خان نور احمد او عظمت په حیدرآباد کې به فضل حق فاروقی په کلکتی لوبډله کې به بیا د افغانستان بل مخکخ توپوهونکی رحمان الله ګربز او د لکناو په لوبډله کې به چټک فاست بالر نوید الحق لوبه ترسره کړي.
دغه د بولی مراسم په عربي متحده اماراتو کې نن پیل شوی و. نور د نورو هیوادونو لوبغاړي کرکټران هم حتما پیرل شوی که په دې اړه معلومات لري او څوک په لوړه بیا باندې پیرل شوی دی؟
په نننۍ یا په سګنۍ بولی کې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې د رسنیو سرټکی دي دمګړې هغه د آسترالیا دوه چټک توپ اچونکي چا چې آسترالیا ته وړکپ وګاټه میچل سٹارک او پارټمنس په ریکارډ کچې باندې په لوړه بیا وپلورل شول چې میچل سٹارک په څلریش کروڑ او پنځه اویا لکه هندي کلدارو د کلکتا نایټ رائډرز لوبډلې واخیست او پارټمنس بیا په شل کروڑ څه باندې شل کروڑ د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې اخیسته ده.
کور ودان د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحلو.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لايك کړئ او لو ورستيو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او مخله دې چې دا خبری مجله پای ته ورسیږي، دا هم د دې خبری مجلې ورستای راپور د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي سر ټکوي، خو هټیوال بیا نور ستونزې یادوي او وایي چې که څه هم د ډالرو بیه رالوېدلې خو د جنسونه دوی په لوړه بیه اخلي.
د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو انتقاد کوي او وایي چې د تیرو میاشتو په توپیر د ډالرو ارزښت کې کموالی راغلی خو د خوراکي توکو په بیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د پورته یادو شوو ولایتونو اوسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي، ځکه خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندز ښاریه اوسیدونکو غلام سخی ازادۍ روډیو ته وویل
نسبت په ډالر باندې باید نرخونه ټیټ راشي. فرض مثال غوړی دی باید ارزانه شي، بوره دی باید ارزانه شي، نور خوراکي مواد دی دغه شاینه باید نرخونه باید ټیټ شي، ارزانه شي. کله چې ډالر جګزي موادونه هم جګزي او کله چې ډالر به ټیټ راځي موادونه نه ټیټيږي.
د بغلان ولایت یو وسیدونکو شاه محمد بیا وایي چې اوس مهال یو ډالر اتش پته افغانۍ تبادله کیږي خو د خوراکي توکو په نرخ کې کوم بدلون نه دی راغلی، ځکه نرخونه د پخوا په شان لوړ دي.
اوس قیمتي ده، کاروبار نشته، دا پوښلې قیمتي ډیره ده، نو باید چې ډالر چې خرچ شي باید چې خوراکي سامان هم ښکته شي. دولت باید موږ دا غواړو چې باید دغه کې د خوراکي سامان دا مقصد ښکته کی.
د تخار ولایت یو وستونکو سمی الله هم د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي او له اړوند چارواکو غوښتنه کوي چې نرخونه کنټرول کړي.
قیمت ډالر پایین شه ده، متاسفانه کې د بازار هم مواد
غذایی تیرو میاشتو په توپیر د ډالرو نرخ ټیټ شوه، خو د خوراکي توکو په نرخ کې کوم بدلون نه دی راغلی. سوداګرو په خپل سر نرخونه لوړ کړي دي. د غوړیو، غازو، د چایو او بوري او د نورو توکو نرخونه نه دي ټیټ شوي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وستونکو محمد طاهر هم ورته سرګندونه کوي.
ډالر پایین از مواد خوراکي بلند است، از دولت میخواهیم
د ډالر پر وړاندې د افغانۍ او د ارزښت لوړوالی پر خوراکي توکو هیڅ اغیز نه ده کړی، ځکه لا هم خوراکي توکي لکه چای، بوره، غوړي، ډوډۍ او داسې نور په پخوانی نرخ پلورل کیږي. له یو خوا بیکاری او ترڅنګ د نرخونو لوړوالی بې وزله خلک له سختو ستونزو سره مخ کړی.
یو شمیر دکانداران بیا وایي چې د خارجي اثارو د بیې ټیټېدل د خوراکي توکو په نرخ کومه اغیزه نه کوي، ځکه د خوراکي توکو د بیې کنټرول د یو شمیر سترو سوداګرو په واک کې دی. د کندز ښار یو دکاندار احمد جاوید اوتمانزی ازادۍ راډیو ته وویل:
نه کار شته، نه دغه شته، ورځ په ورځ کراګانې راباندې جیګي دي. مجبور او مکلف یو چې دا دوکان هم خوشي کړو. اتاق تجارت موږ سره کومک نه کوي، همکاري نه کوي، نه پوښتنه کوي، نه د نرخونو په باره کې چې نرخونه موږ ته ټیټ کړي. خل راځي وایي والا ډالر ټیټ شوي دي، نرخ پوښتنه کوي، نرخونه په موږ باندې ورځ په ورځ تجاران قیمته کوي.
حادثه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د ښاروالۍ او د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. په داسې حال کې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو له زیاتوالي شکایت کوي، چې له دې وړاندې د افغانستان په یو